نوری باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو سره مشی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. واورو چې نن په لندن کې په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالې او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. دیارلس افغانان هم د دې پیښې قربانیان دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي، شل کورونه بیخي او مخ نړیدلي. د سر و مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوخته. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به اسمان وریځ وي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو وي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سره مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوبکو په واشنگټن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر نهو میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پاوز ملامت نه شي، خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جانسوب کو ویل چې افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او د فساد دوی پر محصریت منفي اغیز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیت تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. د په وینا که څه هم متحده ایالتونه دوی ته خبرداری ورکړی و چې رشوت به نه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی، خو دغو جګړه مارانو ډېر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیارغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار په 2003 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د کارونو څارنه په افغانستان کې وکړي. خبرونه لازدي راډو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات
خلق تنوع غوړی دی. انتخاباتو په ډګر کې پریږدئ چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټول ډلې ګډون وکړي، تاسو ته زیان نه اوړي. نشي کېدای چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحاني دا څرګندونې پرون د ټلویزیون له لارې خپرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له درې یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي او پر دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوی چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشتمه وشي. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی پروندې هغه پریکړې لیک دوه مادې چې لمخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړي. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استاذ جرګې مشر نانسی پلوسی د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپل اقدامات سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول پیژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتون کې پکې اکثریت مشر میچ مکانل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکې سه شنبه په ورځ پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بل لور ته ښاغلی پوتین پرون وروسته تر دې چې صدر اعظم دیمتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوې صدر اعظم میخائیل میشوستین درې پنځوس کلن دی. د 1990 کال را په دې خوا په حکومت کې کار کوي. له 2010 کال را په دې خوا د مالیاتو د فدرالي ادارې د رئیس په توګه یې دنده مخته وړې او ډېره پیژندل شوې څیرنه ده. ولسمشر پوتین پرون خپل ملت د کلنۍ وینا پر مهال په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه تر څو د 2040 میلادي کال تر انتخاباتو مخکې د پارلمان صلاحیتونه پراخ شي. خبرونه مولا زدی رډو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړې به هم ول ولیدا زدی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی کم په لندن کې نن په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدل الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. له حقوقي پلوه دا پیښه چې دیارلس قربانیان هم افغانان دي څه ډول څېړل کیږي؟
دغه ټول په کله کې ولیږي حقوقي کارپوهان ته د کار کوي. بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. وابورې چې په پکتیا کې خلک د بې وزګارۍ سر ټکوي.
انګار روز ګوډې مډې بازار کې چلو 500 روپۍ وګټو نو مجبوري دی یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي یا انګټې نه وي.
د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو په اونیز خبرونه کې مهم پر همدې موضوع خبرې کړي.
د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده.
دغه راز د جون پښيبو بل اونیس خبرو پروګرام کې به چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. د کابل ښار تاریخ ته کتنه کوو.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار وو. په یو زر یو سلو شپږتیا کې تیمور شاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې یې پیکینګ ژمنه کړې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. مننه چې ازادي رډو اوري. ازادي رډو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په /15 په صفه اوازې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدل الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د دیارلس افغانانو په ګډون 116 کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل احمد چې برپره پور کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه تیر اونې چهار شنبه په تهران کې ولوي ده چې د عملی په ګډون ټولي یو سلو شپږاویا سوارلې ووشل شوې. په دې قربانیانو کې دیارلس د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکرين، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غني له کابله د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل
سرپرست وزارت خارجه اعظم شو په انګلستان
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان لرل جوړه شوې ده برخه واخلي تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوزات رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1020 الوتکه تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړ چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لوی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومی شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کډیو پرتل دی چې او کرا یو قوي هيئات تحقیقو کې په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ آیا زیان درلوده دغه ټول په تله کې ولېږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدی شوی ده که غیر عمدی.
اوکراین له جرمنی غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1020 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپل ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپل د وی ځانګړي محکمې لاري وکړي.
په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د پیښې په باب مو اوریدل چې نن په لندن کې د هغو هیوادونو چارواکي چې په دې پیښه کې ډیر ادبا وژل شوي سره راغونډیږي او په دې اړه چې دغه پیښه څه ډول وشي وڅېړل شي او له قربانیانو سره څه ډول مرستې وشي خبرې کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه خبرې وکړې او د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون پر دې موضوع وغږېد. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د دیارلس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا اتباع ووژل شول.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې خبرې کوم لور ته روان دي د سیمې او نړۍ هیوادونو په دې پروسه کې څه رول لوبول شي د هغه موضوع ده چې بحث پرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو او له کارپوهانو یې مطرح کولی شئ، او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. لکه څنګه چې خبري یاست، د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ تر اوسه لس ځلې د خبري مخته وړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دغه خبري په ټپه درېدلي حالت کې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو جنجال لا پای ته نه دی رسېدلی، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نه پخواني کمیشنران پرون په دوه نیم کاله بند، البته تنفیزي، محکوم کړل. دې مخکې دغو کمیشنرانو ته د پنځو کلونو د بند سزا اورول شوی. و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو له خپلو دندو ناوړه استفاده کړې او له کونړ ولایت څخه ولسی جرګې ته د یو کاندید د رایو د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. د دغه محکمې مشر انیسی رسولی د چهار شمې پورس په علنی محکمه کې دغه پخوانی کمشنران هر یو په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیزي بن محکوم کړل.
هر وزارتونو از ابتدا یم توقیفي به مدته
تاسو هر یو د نیول کې دوه لورزي لغپل دند د ناوړه ګټه اخستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم په مجازاتو شوې. دغه پریکړه ورستۍ او قطعي نه ده. تاسو کولای شئ د بلې محکمې یعنی تمیز چې په مخ کې لری وختنه یې وکړي.
په دغه محکوم شویو کې عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فیاض، حمیرا حقمل، ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن شامل دي. په بند محکوم شوی په خوانی کمشنرانو کې شپږ تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خوانی غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دي. د غشان د رئیس په ګډون درې تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي دي. خو د پخوانیو کمشنرانو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدری د غپریکړه سیاسي او غیر منطقي وبلله.
غیر منطقي، کاملا سیاسي و. د له توقع درلوده چې د موږ د دوه دلایل په نظر کې نیول سره باید دوی ته برائت ور او قطن په دې باندې قناعت نه لرو. موږ به ان شاء الله تمیز طلب کیږو او ستره محکمه غوړ کړو.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په خاني کمشنران د ولسی جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او له قوانینو څخه د سرغړونې په تور شا او خیوه لشمیاشتې وړاندې له دندولري او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ورغو پیژندل سول. دغه مرکز ابتدایي محکمه د روان کال د سمبولي میاشتې په 12مه یاد په خاني کمشنران په 15 کاله تنفیزي بن محکوم کړي وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې دونکو لري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرلی بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری غاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 13 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال شوی وو. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنې کې واده کړې او لږ ورسته لمیړه سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 18 کلونو ترمنځ درې اولادونه لري او میړه یې مړ شوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو دوه ورځې مخکې نیولې دي. زهرا ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل شوي او دوی ته د خپل دفاع زمینه نه ده برابره شوې. دغه افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرته ونه لیږي خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یو لوی سالون کې له فارن پالیسی مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال له ایران په داوطلبانه توګه تر 4.5 لکو زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمیر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خبرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمیر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیون اوسیدونکو پورې ورسېدې. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک له بې وزګاری سره ټکوي. د سونځ په پکتیا کې هم ډیره عامه ده. د ازادي رادیو خبريال په ګردیز کې د ښار له شمیر اوسیدونکو سره غږیدلې چې ډیر ورته ویلي کار نه پیدا کیږي او دوی هم د ژمي په موسم کې لګن ستون سره مخامخ دي. نور به له ګردیز د ازادي رادیو خبريال احسان آرین پرپورټ کې وره.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمیر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وای په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بېوزلو لاسنیوی دې وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي.
په ځینې کیسې کنه بس 100 روپۍ یا 150 روپۍ کار کوو، نو هغه مریض ته کوو، کور ته کوو، ډېر مشکلات دي. اختلاس په خدای چې فهم درکې لرګي نهسته، ماشومان غوړ مریضان دي پوسی هیڅوک نه سي. موږ سره کومه کې
منګار روز ګوټې مټې بازار کې چلو 500 روپۍ وګټو، نو ولا کوي مریض زرک لګیږي، پیسو زرک لګیږي. مجبوري دي یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي یا انګټې نه وي، وختیار وځه کور چې هغه کور نه وي. نو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بېوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 55% وګړي د ورځې له $1 کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سونتوکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
ځان جوړولو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي. لبلې خوا د خصوصي سکتور د تقویل لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي پر اتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
سختی واره باران شیر کابل او قندار تر نه نار بند او ډیر مسافر په قندار کې سر او سخت بارانونه وری دي مسافر ډیر ستونزې سره مخامخ دي موږ حکومت څخه غواړو چې دغه مسافر ته فراکی مواد ورس او دا سمستي وکړي قندار پاینو نه کی پراتی او په اخیره کې دا زاده راډیو د کارکونکو نه مننه کوم چې موږ ته دوه نو خراکه او زمونږ خبرې نه په نغه نشرای په مخامخ ښه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا و ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپتون کې ماشین کې مو پرخیو کور مو ودان، پیغامونه مو هم ډیر د ورختونو له عمله د لارو د بندېدو په باب او د په دې اړه چې تر اوسه پورې چارواکو لازم مرستې تاسو ته رسولې. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې مو هم په دې اړه ځینې پیغامونه راسته ولیدي. عبدالعزیز غالب لیکلي چې د مارجې لارې بندې دي، خوراکي شیان داسې ګران شوي چې د رانیولو وس څوک نه لري. فضل کریم درویش بیا له پکتیا د ځاځي اریوب څخه لیکلي چې د تاوتریخوالي له کمښت سره به اور بند ته هم زمینه برابره شي. د غرض شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلي په خاک افغان کې د وروستیو واورو او نو ورختونو له کبله خلکو ته درانه زیانونه اوښتي، لارې بندې دي او دغه راز چارواکي هم د خلکو سره هغه چې زیانمن شوي دي مور مېرې چلند کوي. په دې هیله چې له دغو خلکو سره چې وروستیو واورو او دغه راز ورختونو ورته زیانونه رسولي لازمې مرستې وشي. ازادي راډیو اوري د سهار 8:28 کېدونکو دی او سمې و نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. د دې په ځواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفي کموي. دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنګټن لګولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي انتنجالونو ته لار هواره کړې وه. جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالد ترامپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی وو. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مسله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې لمخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته کوي تعارفنه کمی شي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم راستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون یې ستایل دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره نوري خبرې هم وشي. د تړون له مخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سول لپاره په هغه سیمه ییزې اجماع خبري وشو چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لری کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د فبروري په 28مه وشي محروم کړی دی. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړ. استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړي. ټاکل شوی چې د ترامپ محاکمه د راتلونکي سیشن به پورز پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هیواد په اساسي قانون کې د یو شمیر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2030 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. که خبرونه غواړی چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه نیز خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. که غواړی چې د کابل ښار د تاریخ په باب واورې، د ژوند په شیبو اونیس پروګرام چې د اساسي بشري حقونو له پروګرام وروسته درته خبرو او وښی.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو.
خو مخکې له دې چې د کابل ښار تاریخي پس منظر ته کتنه وکړو، په افغانستان کې وروستیو اورښتونو هم د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پیتی درانه کړي. د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده. خبرو ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د فقر یا لوګې پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکه مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو، په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی، هغه 3.5% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1995 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات اسولې خلک کډ اسول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچه ډیره زیاته سوي ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنده فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځې ډیر کم وي، یعنی چې لسل روپۍ نه دی او چا روزمره درآمد فی نفر که اغا کمی اغا دی بیخی اغا سری کرخی تا سړی رسیگی
کراش و عواملو تایی ولی فقر دیر ده.
اول پا دی ملک بیکاری دیر زیاده ده، بیکاری بی هده ده. هاگه گزارشونه چه خبرسوی دی او هاگه چوک چه لاسرسای کار تلری لیغه جمله نه دیر کسان دی چه اغا د خپل دکانداری د ذریعه نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاریو د دې وجه نه تللی دی چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریخو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیع خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1950 کال کې 3.5% وه، ولی 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم که دي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومه کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوړه کړې ده. اوس خو د دنیا په ډیرو هیوادونو کې مثال الته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کیږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دند نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسه الته نشته دي. ولی دا د ډول توجیه کیږي؟
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلته به یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلته یو کس دی، وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلی دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی د کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده؟
د چې اوس دغه فقر څنګه ورکسیل دی باندې او څنګه خلک یو ښه ژوند سره وګرځي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختی او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي، ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلن ده د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رس درغو د دولت اواید زیات سی، چې دولت ټول تر رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرني ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزوري له خاطر خلک غوړي، هغه خلکو سره د کی کومکونه توجه وسی، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنه اوریدونکو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کابل د تاریخچی او نمونو په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول، چې بل اخره د کاپول کلمه ورورو کابل شو. د دې نه علاوه کابورا او کوفین او دا نمونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوی دي.
کابل تپاوایا
د کابل ښار تاریخي او فرهنګي ارزښت په څه کې دی؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، په خوانی باغونه تاسو ته نوم مخنوم باغ د چرمګری نوم میږي، یو باغ بالا نوم میږي، باغ شهرارا یا جهان آرا. خب ها به هوای وو د خواجه صفا د غرونه چې وسه کورونه جوړ شوی دی ټول د ارغوان.
او یاد خر لپیل بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی؟
اوس چې د څلور دیرش ولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کابل لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د بدلون په هکله یې هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل ښار چې د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی، د کابل سین یې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چار چاپیره دیوالونه وو او د دیوالونو اوه دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو له مخې اوسنی کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ وو. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوا لاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله د سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالا حصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول وو، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ وو، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی وو او هغه سره کلک شوي وو. خلک به په دې پله تیرېدل. نو په دې اساس یې کاپول ورته وي، چې بالاخره د کاپول کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته، یعنی د لوګر لخوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایی دورې آثار رامنځته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لوی کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او آسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره جګړه وکړه. بالاخره سره لدې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې پې ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شاد شمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږ اتیا کې تیمور شاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو او کابل یوزل بیا د هیواد پلازمینه شو او دلته تاسیسات وشول زوړ خار جوړ شو کوڅې پکې جوړې شوې
د کابل د زاړه خار سیمې په لومړیو کې د گذرې شمریزان باغ علی مردان باغ کوچه خرابات اچکزی صندوق سازی سنگتراشی اهنګری او داسې نورو باندې یادېدلې څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز و په 1920 کې د مچا بابا چې کله دلته واکمن سو د دې ځای والی سردار جان خان په پلځي و کندهار دا وټاکی دغه سړی لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي دغه ځایونو سره روغ کړنی ډیر کار د هغه وخت څخه پر اوسه اوس چې د کابل فرهنګي وضعیت کابل د څلور دېرش ولایتونو د وګړو څخه یو جوړه ګډوله ده د څلور دېرش ولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی سو
د یو شمیر کسانو په وینا کابل په دې وروستیو کې ډیر بدلون کړی دی د ننګرهار اوسیدونکی اسحاق محمد وایي دی چې کله په کلي کې وو د کابل د ښکلا وی ډیر صفت اوریدلی و خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنګ دی
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اوریدلې ځینې لنډۍ مو اوریدې ځینې فلمونه موږ لیدلي وو د کابل تصور راغسې و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو هغه کابل نه دی ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې دوه افغاني ګټو خو ژوند مو بایللی ده د یو زندان د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده پاره کوڅه کې که ته ځې یو نه یو چارواکی به اوسیږي هغه سړک به بند کړي یعنی د خلکو ژوند ډیر سخت کړی ده نو هیله مې داره چې راتلونکي کې د کابل ښار بیرته کومه ښکلی شوه هغه بیرته ترلاسه کړي
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی کله ودان او کله هم اوران شوی دی سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یو پایتخت بڼه درلوده
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغسې ځایان ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي ځنګلونه جوړوي تفریحي پارکونه جوړوي او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي دا یو بحث دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي کابل ښار ګورئ سینې ځان ته ښکلا لري سړکونه یې ځان ته ښکلا لري دا د کابل د جغرافیې جوړښت د خلکو اوسېدانه د ښاري فرهنګ دا هغه څه وو چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین و البته موږ د متمدن کېدو خواته روان وو کله چې کورنۍ جګړې رالی متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه یې د منځه یوړو بلکې زموږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ یې هم له ځان سره وتروړو
کابل ته زما د ماهی پر د سرا دا چغ وهم زکل مرما
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلې ده په دې حق لازم همکارې فرشتې مرسل لا پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې غنی لیکنی کړي مرکه کړي ورته وکړي
وندو کوش سلسله غارونه کې دلته موقعیت لري نور امپراتورونه چې مخکې وو د عربو او روسي ساسانیانو بیا روس غزنویانو بابوریان دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دیباندې اهمیت لري چې د کول شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي په دا حکله کابل د موقعیت لحاظ د آب و هوا لحاظ نه ډېر یو سمسور ځای و بابرشاه راغلی دغه بابر د چلستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره د تفریح دپاره ځان جوړ کړه باغ بابر په نوم باندې
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه له کوم ځای تر کوم ځای کابل ورته ویلې
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسار و د بالایسار نه شروع کېږي د شاه شهید سړک نه دیخوا تر پلارتن پورې پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و دلته نوم یې د دې و دروازې قندهار د دې نوم و بیا کابل سیند ته چې تاسو ګوري یو خوا یې اوس په نوم دی د افغانان دای د کابل یو دیهات و یو دی و او اصلي کابل دغه د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتنه پورې او دې خوا د مرادخانی تر ارګه پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دای ډیر وړه و او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لږ ذرې پراخ سو
لغنه وروسته بیا کابل څومره لوی سي یعنی امدا وسیم غوتاسي په کابل کې یو کنه دا څومره سیمنيسي
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې دغه زله خار کې چارچته او دا چارچته وران شو جدي میوان جوړ سو پلارتن نه خو د مزنګ او د لمون خواته د حکومت چاردی په نوم کې وو بیا وروسته چې چارچته وران کړه دغه خار د استی په توګه سرکونه کریزی سو او وروسته راغله دغه چاردی خواته راوسو کابل خارته یو ځای کړه د ولسوالی باګرامي هم کابل ته راغلی دی ولسوالی پغمان هم د سوال لسم نه شوی دی هغه هم کابل کې یو ځای سوی دی دی خواته راځو ولسوالی دی سبز دیر کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای سوی دی خواته راځو تر شکردری پوری چی دغه کار زمیر دام ولسم نه ته جوړ سوی دی ډیر زیات غت سوی دی د پغمان در تویم چې 100% کابل خار ډیر غت سوی دی
استاد راځو دی ته په پایل کې کابل څومره
کابل یو ډیر سمسور ځای وو ډیر باغونه وو پخوانی باغونه تاسو نو مخلوم باغ د چرمګری نو میگی یا به باغ بالا نو میگی باغ شهرارا یا جهان آرا باغ شهرارا وو د خوج صفات د غرونه چې وسه کورونه جوړ شوی دی ټول د ارغوان
دم ګړی په کابل کې کوم مهم ځایونه کوم مهم شیان لري
کابل خو وس خو ډیر غت شوی دی دمونگا ده ودانه چی دیر پخواه و وزارت خارجه دی قصر استور دی ده دیر پخوانه دی ده یوزرو پینزه دیر شم کال که ده ده شارواله ودانه دیر پخوانه دی وزارت معارف چی جور سوی دی ده او لملای زلی چی بلند منزلونه چی جور سو ده سردار محمد داود خان پا وقت که ده سینمای پامیر چارده منزله اغا وقت اغا جور سو بیا وروس ده پا دوم زل که ده وزارت مخابرات ده وسنه تعمیر چی دی ده پا جور شده تاریخی ودانه دیر زیاده لرو په کابل کې
کراسو د کابل پخانی خلکو ته څه سول افغانی کابلیان
متاسفانه درته وایم چې سلوی خال مخ کې زین خلکو د دې زین راوت او ماجر سو نور ملکونه ته 90% کابلیان ټول ماجر سو 10% کابلیان په کابل کې اوس موجوده وی زیات نه
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
داس چې مست مست پټولالار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے داسی چی مست مست پٹولا لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹولا لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے
باد کردی یخی هوا گانی دی بیاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما ناجبی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے